درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر لوشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې یو ساعت کې زیاته برخه درسی ساعت او ازادي میلمه پروګرامونو ته بل شوې ده، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د تاشکند د څلورم نړیوال کانفرانس په څنډه کې له ازبکستان سره تجارتي موافقه لاسلیک کړې ده. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی وایي دا هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر لذیذ قدرستوف ترمنځ لاسلیک شوې. آژانس د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې، د تعرفو راکمېدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د کورنیو رسنیو د رپورټونو له مخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. دغو رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې د نوعیت په اړه جزئیات خپاره شوي نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبه ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو که چیرته اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د امنیتي ستونزو له کبله یې د کارکوونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بل پلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو وستل تایید کړی دي. د دغه چارواکي په خبره دا پریکړه په سیمه کې د شته ګواښونو له کبله شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډیر هیلمن نه دی چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته ورسیږي. هغه د پاد فورس 1 په نوم یو پادکاست سره مرکه کې ویلي د وخت په تیریدو سره د دې امکان په کمیدو دی چې له ایران سره هوکړې ته ورسیږو. په وروستیو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي هوکړې په اړه خوشبین نه دی. ترامپ له دې وړاندې په ځلونو هیله څرګنده کړې وه چې له ایران سره هوکړه کېدلی شي. هغه د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي وو د ایران په اړه مې د اسرائیلو له صدر اعظم سره خبرې کړې دي. د ښاغلي ترامپ په ټکو ایرانیان په مذاکراتو کې د پخوا په پرتله سخت شوي دي. ترامپ وړاندې ویلي وو که له ایران سره هوکړه وشي او که ونه شي پرې به نږدي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. ایران او امریکا تر دې دمه د اټومي پروګرام په اړه 15 ځلې په عمان او ایټالیا کې خبرې اترې کړې دي چې هیڅ پایله یې نه ده درلودلې. د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره دواړو خواوو بېلابېلې نیټې اعلان کړې دي. او د امریکا له ملاتړه برخمن د غزې بشري مرستو بنسټ ادعا کوي چې حماس وسلوالې ډلې یې د کارکوونکو په یو موټر برید کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله یو ترهګري سازمان ګڼي. فرانس پرنس خبري آژانس ویلي په برید کې 15 کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د غزې د بشري مرستو بنسټ په یو بیان کې ویلي په سیمه ایز وخت د شپې 10 بجې وې چې حماس وسلوالې ډلې پر هغه موټر برید وکړ چې د غزې د بشر دوستانه بنسټ غړي پکې سپارو. د بیان له مخې په برید کې وژل شوي او ټپیان ټول هغه فلسطینی وګړي او مرسته رسوونکي دي چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې اړمنو کسانو ته مرستې رسولې. دا لومړی ځل نه دی چې د بشري مرستو پر کارکوونکو او اړمنو کسانو بریدونه کیږي. په تیرو دوه اونیو کې اسرائیلي عسکرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټولیږي. یوازې تیره اونۍ د مرستو د ویش پر مهال د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې 20 کسان وژل شوي. د خبرونو پای
د درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه وړاندې کوي. هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټولو ته د اولسم ټولګي تاریخ مضمون یولسم لوست ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي. نن مو موضوع په هند کې افغاني پاچاهان دي، دا چې کوم پاچاهان په هند کې واک ته رسېږي او څه ډول واک ته رسېږي، د همدغې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. راځو خپل نن ورځې درس پیلوو. په هند کې افغاني پاچاهان، لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي. د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د 1402 قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لویه امپراتوري چې وه هغه تجزیه کیږي، چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترکتوکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه ډیلی شاته نقل کیږي. دی بیا په ډیلی کې د مشهور جامع جومات او د جامع منار په رقم هلته د قطب منار بنسټ ایږدي، او دی خپله یو ډیر سخي زړور او سیاست پوه سړی وو. د 50 کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا دی په 1408 قمري کال کې د چوګان په لوبه کې د اس څخه رالویږي او مړ کیږي، چې بیا د دې څخه وروسته آرام شاه چې دی د په زیولي باندې هغه نیولی وو د ډیلی په تخت باندې کښینی. سلطان شمس الدین تمشتی د قطبیه پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی چې 50 کاله پر هند باندې واکمني وکړه، او د سند او بنگال مشرانی هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزمشاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمني سوچونه وهل چې مثلا دی واک ته ورسیږي او د خپل واکمني پیل کړي، دغه غوښتنه د رد کړه او نه منل، چې بیا د 1403 هجری قمری کال کې مړ کیږي. او د مړینې څخه وروسته د زی رکن الدین فیروز شاه واکمنۍ ته رسیږي، چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنۍ څخه وروسته د درباریانو د واکمنۍ څخه ګوښه کوي، د واکمنۍ څخه لیرې کوي، بیا یې وژني، چې بیا د دې څخه وروسته د خور رضیا واک ته رسیږي. سلطان رضیا بیا د خپل ورور رکن الدین چې فیروز شاه هم نومېدی د هغه څخه وروسته په 1404 هجری قمري کال کې واکمنۍ ترلاسه کوي، او دا بیا خپل د واکمنۍ په اول ورځو کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي، خو د دغه ستونزو او دغه بغاوتونو یا دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره د ځان دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي، چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پر مخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مزلدین بهرام شاه او علاءالدین مسعود شاه په بل پسې واک ته رسیږي. بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیا کشر ورور ته نوبت ورسیږي، او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه واک ته رسیږي، او هغه هم په هند باندې بیا یو شکل واکمنی کوي. بیا د سلطان نصرالدین د مړینې څخه وروسته د ده وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي، چې د ده د دربار د پوهې او فن مرکز و، او څرنګه چې دی امیر خسرو د لوی هلته ځانګړې درجه درلوده. سلطان غیاث الدین هم د یو کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په ډیلی کې مړ کیږي، او د ده د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې وه هغه په هند کې د منځه ځي، او ورپسې نور افغانی لړۍ یا نور افغانی حکومتونه لکه غنزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یو په بل پسې واک ته رسیږي. راځو د دغه افغانی لړیو د جملې څخه لودیان او سوریانو ته، چې لودیان د پنجاب یا د نائب الحکمه ملک کله خان زوی ملک بهلول د 1450 کال څخه تر 1480 کلونو څخه وروسته بیا د خیزر خانیه دولت د مرکز د کمزوري له امله د ملک چارې د ته په لاس ورځي، او په هند کې هم د مخفزور افغاني پاچاهانو بنسټ بیا پیاوړی کیږي. یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځه تلا یا د کومې کمزوري سره چې مخ و، همدغه افغاني پاچاهانو بنسټ بیا راژوندی کیږي، هغه بیا قوي کیږي، او د ملک بهلول لودی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه واک ته رسیږي او واکمن کیږي، چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېرې هڅې کوي. پوهان او فاضلانو ته هم په درنه سترګه ګوري. د دې ژبه او خط هم د دې تر څنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندوستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د دز ابراهیم واکمنی ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسم اداره چې وه د همدغه ناسم ادارې له کبله د دې د پاچاهي بنسټ کمزوری کیږي او په هند کې د بربر لشکرکشي ته زمینه برابرېږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته سوه په دوره کې، د هغه ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي، دا د زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي او د پانیپت په ګر کې یا د پانیپت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لړۍ په ډهلي کې واک ته رسیږي. په 1910 هجري قمري کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل، دا ټول لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمني به ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د بابر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ همداسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي، د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتېږي او تر هغه وخت پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ وه چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید حسن زوی دی چې دی په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لاره پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نایب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و، یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمری د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و، د همدغه شهامت د کبله بیا د شیرخان لقب ځانته غوره کوي یا د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاه سوری د شمالي او همدارنګه مرکزی هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې دی شروع کوي. شیرشاه سوری هم پوهانه والا مانه ته ډیره پاملرنه کوي، خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوهه کې هم شپوهېده چې څه ډول په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاه سوری څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیری او په 1923 کال کې د دکشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوری په نامه یادیدی هغه واکمنی ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوری څخه وروسته بیا د هغه 12 کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاه سوری د وراره مبارز خان د خواصه خدای وژل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلی په نامه پاچا کیږي. رزوده چې په ایران په منځنیو پیړیو کې څه ډول وو، موږ او تاسې په هند کې چې کوم افغاني پاچاهانو واکمني کول د هغه اړوند معلومات لسره راوړل. رزوده چې ایران په منځنیو پیړیو کې څه ډول حالات لري، د تبریستان علویان یو حکومت په دغه محل کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او په 1225 قمري کال کې د زید د زوی سید حسن په مشرۍ سره د ایران په اوسنۍ تبریستان کې دوی د خپلواک حکومت بنسټ ایږدي او ټول تبریستان او تهران نیسي او عباسي امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي. چې بیا د حسن څخه وروسته نور علوي پاچاهان هم په دغه دوره کې واکمني کوي او د دمرنې څخه وروسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نوموړي په زمانه کې بیا د علوي حکومت چارې ډېر ګډوډ کیږي او د دغه ګډوډۍ په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبریستان علویانو حکومت چې دی هغه رنګ کیږي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه محل کې د زیاریان وو چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د ماتې څخه وروسته بیا د دې حکومت نظامي واکمنان او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډیرو سیمیزو خپلواکو حکومتونو باندې وویشل، یعنې سیمیز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د ښار په نیولو کې یا د تبرستان شهر په نیول سره د زیرانیانو د حکومت بنسټ ایږدي. دی بیا د ترکیه غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیه غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې دی وژل کیږي او د مرداویچ څخه وروسته بیا د ورور وشمگیر واکمنی ته رسیږي چې د بویا د زمونو سره دی بیا جګړې کوي او د هغه د خواص څخه بیا دی ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنی لمنځه ځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازه ده البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسي خلافت د کمزورتیا په دوره کې وروسته له دې چې زیرانیانو خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي، په خپله بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ، یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډېر لږ وخت کې بیا د ایران مختلفې سیمې د خپلې واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکندلا او احمد حزدلا نومېدل. البویه بیا په پای کې د غزنویانو او سلجوقیانو د خوا څخه چې هغوی د عباسي خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه وه له منځه ځي، او په منځنۍ پېړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو، سلجوقیانو او خوارزم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دوره کې واکمني کړې ده. راځو ایران په نوې پیړۍ کې. دا چې په نوې پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده، یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نوې پیړۍ کې رامنځته کیږي، چې د دې لړۍ د مشهورو پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومېږي، چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نوې اړیکې ټینګیږي، او په کوچنۍ آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنۍ امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایان په هوسا توګه په دې باندې ونه توانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمني جوړیږي، او دوی دښمني لرله د یو بل په منځ کې د عثمانیانو بیا د ختیځ ګاونډي ایران سره بیا ښه اړیکې درلودې. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تګ څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي، او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په وروستنی کلونو کې د ایران د خلکو لپاره دغه وروستنی کلونه ډېر سخت تمامېږي، یعنی ډېر سخت ډېر ورته سختېږي. بیا په یو سل یو لس شپېتم کال کې د هغه د وژلو څخه وروسته ایران په ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډي رامنځته کیږي، او ایران په کورنۍ ګډوډیو باندې په کورنۍ ګډوډۍ کې راښکېل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي. دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د ده حکومت کوم حکومت چې و هغه له منځه ځي، او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډېر واک پیدا کوي، او د هغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي، چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي، او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاسته راوړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوې پیړۍ کې تاریخ پیلوي، او په خپل معاصر تاریخ کې اورګډیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم، هیله میمنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او د ژوند چارې په مو شه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شر اخلاص تویم، چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راځو خپل درس پیلو. د چین د خلکو جمهوریت، دا چې د چین هیواد د درولی وچو اروپا، آسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري، نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د آسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی، چې 9.6 میلیون کیلومتر مربع مساحت لري، او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت، د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پکن یا د بیجنګ ښار دی، چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیدي، یعنی 3000 کال مخکې د چین هیواد دغه د پیکن شار یا بیجینګ شار 3000 کال سابقه لري. او په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړۍ امپراتوري حکومتونه ورسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلی. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1912 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور و چې ګومینټانګ د ګوند مشري تر 1928 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلي کې د ماوو په مشرۍ سره هغه پاتې شونې ماته خوړین کې بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډۍ کې برخه اخیسته وه هغه ژوندي پاتې سي وو. د جوده په قوماندانۍ سره هغوی یو له بل سره یو ځای کیږي او دغه ناکامي ګډوډۍ د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځ وړلو څخه ژغوري او دغه پرېکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي هغه د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماوو د 1910 میلادي کال په وروستي کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوری د کیانکسی په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په عملي ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل بیا هغه آزاد سیمه چې د چین کمونیست ګوند رهبری کوي. یعنی دغه مهال کې دویم نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملي ډول سره دوه چین منځ راځي. یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دی او بل هغه آزادې سیمې چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او ترڅنګ ختیځ ته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدله. او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1946 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14 نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزي کمیټې دا پتیلې و چې د لویو ملکانو ځمکې مصادره کړي او د دې کار ترڅنګ د پوځي حضراتو او د هغو د جلب لپاره هم تدابیر نیولې وه. کمونیست ګوند بیا په دې باندې وتوانېدی چې د مختلفو مبارزو د نظامي لارې څخه خلک د ګومیندان د حملو په وړاندې دی آماده کړي او د دغه حملو په وړاندې وکولای سي چې دوی وهڅوي. په 1948 میلادي کال کې بیا په دوبی کې دوبی او منی کې آزادي غوښتونکي یا هغه کسان چې غواړي آزادي ترلاسه کړي دغه آزادي غوښتونکي پوځ په ډیرو کلکو سختو او بدلي عملیاتو سره مخته ځي او د ګومیندان شهرونه محاصره کوي او وروسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات ولیکې دوه کارخانې د ډبرو د سکرو د رایستلو ماشين جوړولې او د انرژي یا د لیش رالیش پر مختلفو شبکې هم پکې کېوه. دا دغه برخي کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1928 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانېد چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي او د چین شمالي او ختیځ برخې شمال ختیځ برخې دې په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1929 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قواو لاس ته ځي او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بل جګړې څخه بل وینېته ونه څخه کمونیستانو لاس ته ورسي. چې کای چینګ د خپل پوځیانو د کوچنی ډلې سره تایوان ته تښتي او د پیکن د نیولو او د چانګشای د چانګشیک د قواو تر ماتولو وروسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب ته رسیږي او د ماوو 1928 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکن د سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانېږي. راځو د تاجکستان هیواد په هکله پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکې کې موجودې دي. په ټوله سیمه کې خورا واره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیځ او پاکستان کې بلکې د ماورانهر په شارونو کې او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دي په دغه سیمو کې اوسیږي، او تر څنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره سوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور په قرغزستان کې اوسیږي، او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پېړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله، او د هغه ځای خلک یې د ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې 3,000 کسه هلته اوسېدل، او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه دوی پېړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په 18 څخه تر 19 میلاد کلونو څخه د مخه کوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول، او د کوشانانو امپراتوري یې جوړه کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانانو امپراتوري د درېمې پېړۍ په پای کې کمزوري کېږي، چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کېږي، دغه بل قوم رامنځته کېږي. تاجکستان اکثره چې دی هغه د نژاد له پلوه سپین نژاده دي، او کله کله ویلی سو چې دوی د مغولو ځانګړنې پکښې کې لیدل کېږي. علت یې دا دی چې دوی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 14 میلادي پېړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه، هغه یې په ځان کې مخلوط کړه، او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځانګړنې هم په دغه کانو کې لیدل کېږي. بیا د 19 پېړۍ په نیمایي کې د وخت په تېرېدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سوه. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اواره، توبه، خجند هم د روسیې سره وتړل سوه، او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلې. د تاجکستان شمالي برخه بیا په روسانو پورې اړه درلوده، او سویلي برخه هم د بخارا د امیر په ولکه کې راغله. په 1913 میلادي کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزي آسیا په مخکې نیول شوو سیمو کې ټینګیسولې، او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان ته د شوروي ترکستان یوه برخه سوله. او په 1920 میلادي کال کې بیا سري قواوې د بخارا شرقي برخو ته ورغلې، او دغه د دوشنبې ښار یا د دوی مرکز یې ونیوي. 1923 میلادي کال کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شوروي جمهوریت د ازبکستان جمهوری یوه برخه سوله. په 1929 کال کې بیا د دوشنبې ښار د ستالین آباد، او په 1928 میلادي کال کې بیا بیرته د دوشنبې ښار ونومول سو. او هم په 1923 میلادي کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې ښارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې، او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی پکښې راغلی. د شوروي اتحاد رامنځته کېدو څخه وروسته بیا په 1991 میلادي کال کې تاجکستان خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه، خپل ځان خپلواک وګڼي، او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړي. راځو ازبکستان هیواد ته، چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزي آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو 70% خلک یې ازبک دی، او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسیږي. په سوله کې 30% خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسیږي. رسمي ژبه هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1923 میلادي کال مخکې مقدونیسی سکندر، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د باختری یونانی برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې. ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه د اسلام په دین باندې په 1324 میلادي کال کې مشرف سو، په اسلام باندې اقتباس یې کړ. او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی و چې د جوجی زوی، په دغه مرکزي اسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کېښودی. او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفي مذهب دي، ځینې نور یې سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخوانی شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي چې په دغه کال کې د سپتمبر په اوله تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي. او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته سولې، او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي چې د خپلواکۍ د اعلانولو څخه وروسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي. او ځینې اقتصادي، نړیوالو او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي. تر څنګ د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تېره بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد صنعت په تولید، غذایي توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي. او ازبکستان چې دی هغه بیا په نړۍ کې دویم صدرونکي هیواد دی. د پنبې دویم صدرونکي هیواد. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن زنګو هم بلل کیږي. او دغه هیواد نسبي سلسله داسې تنظیم سوی ده چې بافس، بن نوح، دیو یا قوي، قراخان، قوسخان، د ترکمنانو اصلینیکه، اورخان یا کرخان دی. او د ترکمنستان د مرکزي اسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی چې ډېر خلک یې ترکمنان دي. او ځینې قبیلې په دې کې شته چې علي ایلي، آتا، چاودار، امرای، ارسای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاریموت او گوکلان د دې هیواد ځینې قبیلې دي. چې دغه هیواد بیا په پخوانی شوروي اتحاد کې د سیاسي بحرانونو په ډېرېدو سره کمونیست حزب د منځه یوړي. او د ترکمنستان دیموکراتیک ګوند په 1991 میلادي کال کې جوړ سو چې مشري بیا نیازاف په غاړه درلوده. او ترکمنستان هیواد د اکتوبر په 28 نیټه باندې خپل خپلواکي اعلان کړه چې یو کال وروسته بیا د دې هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړي او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د اسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرنس، د کار نړیوال سازمان او تر څنګ یې د لسګونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوستی هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر صاحب، که لرادیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لواره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، همداسې ده که نه دی؟
تخلص
تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. پهنی طریقه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړه هم نه یم که نه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هماغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسبه ګڼي، نو هغه سې به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په خاطر. زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه، ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. خو کله چې هماغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پکې لګیا یې، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو به د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو اصطلاح ده، دوی دا د ډرما خبره کوي. چې هر څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم. او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایدار و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس. خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده که نه؟ او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې ده چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې ده، د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي که نه، ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پوهنځی ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخ یې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عینا د واده په څېر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي، خو یو شپېته اویا کاله دي له یو کس سره یې تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر پکې وکړ، مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمویم، کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا وه چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده، له ادبیاتو ډېره نره لري کېږي. انجینرۍ ته ځم، له ادبیاتو ډېر لري کېږم. ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او حتی موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنې خپله د ادبیات د یوه انسان د ذهن، د احساس، د اروا، د عواطفو او د احساساتو بیان دی. نو کېږي، لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي، د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي، څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتاً عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي. نو که بیا تشریح هم وشي، دا لا خوندور کیږي. نو زه فکر کوم روبانه میل ادبیات هم نه لري کوي او روبانه نه پښیمانه کیږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و زه فکر کوم چې ډېره ښه ده ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستی ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کم هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمیږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې. وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی. ممکن دی چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافی نه وي که څرنګه؟
او نه نه ذوق خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی ولید د یو چا ګیډه نه شي ورمړولی. شاعر باید کار وکړي, یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلی وایي د مړې ګیډې خبرې هم دي. اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکنه نه ده. اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي دا ممکنه ده, ښه خبره ده. خو که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساعه ډېره ده او خاصا اوس د نوي ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي کاري ساحه یې باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت یې باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویې ته ځان د برابرولو هڅه وکړي بیا انسان نه بېکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته څه شي لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو. خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که وایم ذوق دی که نه. زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره له دې چې مسئله هم یم ستونزې هم یو اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو څه مزده وي له یو چا سره هڅه وکړو حتی که یو کس هم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی او لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وجدان ورباندې سپینوي. نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم ډېر لوستل وکړم یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي یو څوک ګټه ترې واخلي. او بل د خپله زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتې چې ولې شاعري کوې دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا به ویل چې ستا په اننګو کې د حمزه ادبي نصره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ورباندې بابا کړي. خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه راتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. بله ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي په علمي برخه کې به هم تر یوه سې د قو کې. نو زه وایم چې که یو چاته م خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د راتلونکو محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینستاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي د خبرې د زړه ته لویږي او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه را سره داده او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ چې کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي دغه د خپل ژبې مینه لا نور هم زیاتیږي او انګیزه یې لا نور هم زیاتیږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند اوس، هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کېږي، که دقت ترته وکړي ډېر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بیخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوې په دې سره انسان دغه پوهه بیخي ډېریږي او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پېژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت یې دا دی چې موضوعات دې تکرارېږي. مثلا یوه موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دې یو کتاب ولوست، کال ته بیرته لولې. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې همغه لکه تا چې مخکې وویل چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي نو طبعا دوی تاریخ هم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو سل ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم یو څوک چې هغه زه باید ور باندې پوه کړم، نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت ونیسي کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او هر څه چې وي په روپانه کې کشباړه وي یو څه مو په خپله لیکلی شول هغه ولیکو، نو تمرکز ټول په روپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وایي یو شی که زده کوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستا زده نه شي، لیکن که یو معین وخت ورته وټاکې هم د دې له خاطره چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې بهتره زده کولی شي، او هم د دې له خاطره چې هره ورځ په همغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
ډېر ښه باور دی. خپل روپانه په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکړې، درېیمه ورځ بیا نه کېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي خاصتا د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. نو دوه ساعته کورس وي هغه د مسلم تنګ خوست سره غلي دی، ښه دی، کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګ کې دغه کورس یا پوهنتون ښوونځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده. اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه د کورس یا تکرار کړم، له یوټیوب استفاده وکړم. د یوې ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وایې ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونه ژبې زده کول ده ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي لکه څنګه ورمو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره زه په خپله هم کله چې مهین وخت انسان ذهن نه هغه کار ته آماده وي. نو که به چېرته مهین وخت دی نه وي کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانې به مرته لټوي. مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوه وارې به ووایم، دوه درسه به یو وار ووایم، که د جمعې ورځ را روانه ده ټول به پکې به یو ځای ولولم. که به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر ښه ورته جوړوي. دا ډېر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له ای آی نه؟
یوټیوب کې مې مثال خوښ وګړ ډېر بارخل چې قداور نه کولای شو مثلا خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدې وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې هم د پر زمينه مساعد کې چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ یو څه وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار ملامه غشو به سرش مثلا فکر ما په هغه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم په کې وکړه یو څه اوري هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان سات عمر سره تېرېږي پام هم دې هم درغلته وي اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښایسته کېږي یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې زده کړي او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډېر ښه لار ده چټ جی پی ټی بهترین لار ده په برخه کې ته کولای شو سره خبرې وکړي وکي بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پلیس لای کړي غلطۍ درکړي ګوګل دې مقالو لپاره یو بل ښه آپشن دی نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیره زمانه کې غږیږم د تیره زمانه سټرکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نیسي ولیک طبيعي زده کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږه ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دا غي بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده دا چې د امغه ژبه لویم کو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویم کو سره ژوند کړی په کوم سمه ته اوکې نه زمينه نه مسایدي چې زل امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مورانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مسایده دی یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه د پانتون لپاره مې دړي ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیب اور او لور زګی چورته کې نسمه هغه پیرنیو هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ابه چې کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شمې په ډېر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به غوی مسلین ډیر تنګ ول ژبې سره ونه وي زده کړي ولې زله سونه سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړي لشي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې وادم نه لدی واته دوی له فلم اردو زده کړي نو انګلیسي هم ترې زده کړي لشي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتلې هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وینه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د زمیر اواز ده نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ
مخکې مې انده برخې ته یادونه وکړه چې خوخیږي چې یو چاته مخیر رسیږي دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویزه وو چې انسان په هغې عملو کې یو څه رواني سکون ته ورسیږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي د یو چا په شونډو مسکا راوړې د یو چا لاسنیوی وکړې د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د دې زیاتې آرامۍ احساس کوي یو ځای مې لوستي و د په هند کې کوم کس و ډېر زیات مالدار و نو کورونا اخلا موټر اخلا هوټلونو ته ځه خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه موقته به وه او طبعا انسان داسې دی چې د تا تغیر بچای ده ډیر پیوشی باندې مثلا کپاتیکی غیا نه خوخیږي مثلا یو څه اول سر خوشاله به کورسې به پیسې کې نه وي نو د بچي او ملګری راته وی چې یو څه کسان مایوب دي کډ غوی لپاره ویلچیر واخلو پېما ورته واخیستله او چې کله را روان شوم نو د یو مشوم لکور نه غیګه ګاډه کړه وای راته وی چې ته د مخ روان و چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت پر ورځ دی وینم چې حالت زبیا د خپل حضور کله تا مننه وکم چې دا غسړی را سره مرسته وکړه وای دا خبره راته دمره د خوشاله وړ و چې بیا یې هم تومره خوشالی رانه کړو ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړې چې خلکو سره مرسته وکم همکاري ولستی وای وکم نو زه خپل په دې باور یم زما ټول نن ته خیر استلې نه رسیدلې یو وخت را د پاتې د ځوانان یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوس نو یو څه به وکړي نو لاده مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په موږ حق لري مخت یو چاڅه کړی دي مشرانو مثلا نه د ټولنې په اړه خلکو نو په هغه په موږ سمجه ورسېږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه ذکرانه کار مهم دی هر څه کوم دي تر څو خو دا ژوند فکر ارته ماشيني کیږي
د دې
مانویات ته باید ذکر
هم د دې مانویات پوری وای غلې ملت هغه حکومت ته لار هاوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهوره وینا ده وزیر صاحب کده راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو بار برخه کې چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مسؤلیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څور خلاري هم وو سیګو خو ډېر څه مداوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر هم کړی وو یعنی هر څوک یو څه ویني چې پدې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نشي چې ډیرو ته مخ کی کنه یو شایږي کړونی ول شي مخ کار ورته وشي ډیره ښه ده نو موږ پدې اچ کیو زم څو نورملګری دي چې تر ډیره هر سیمې ته کتاب ورسو د خوستو وو شپګول سوړیته او مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدلته پرانیستي دي اما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورهم پدې اچ کیو چې دوه مره پیدا کړو خوستو ول سوړیته ورسیږي د ځوانان لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه آسانه هم کیږي نسبتا کنه په کار کول دی شي ډېر ستونزې هم نشته کې نو دا برخه کې یو څه مصروف او ډېر آسانه دی چې په دې کې کار وکړو
دا کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې وی ته فعالیت ورسته بیا ورخلې
او دا ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یولیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او دا د قبایل یوالي ساده نو دغه مسئولین په ځد کوونکی ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسی ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کل کل چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا پیغام غوړو کې چې ملګری احوال واخیست مشورې هم معلومات سره خلو کتابونه وړل نو اتمن پښتنه کوو یا ساته کوو اوسه ما څه کوچنی را پیدا کړی چې بل ول سره هم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کوي
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه ده او 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي چې یو ملت چې خيار و نه وسیږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وی یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرامي احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لزر تر 500000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامي احساس وي دی انرژي احساس وي درته کول لپاره
یعنی دا احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړو یو څه زنه نارامه او فکر می داوی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا ایله ورکی دا وخت هم انسان یو ښې ذهني ارامۍ ته رسېږي، د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. څو کله بیا ته په یوه برخه کې هڅه کوې پایله ونه لري نو انسان نه هیله وي، چې خو دا نتیجه نه ورکوي. هغه د خوشحاله خبره شي بیا چې زه یې چا لره وهم قدر یې احساس ده اور وسه زه د تورې قلمونه. نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کېږو، که نه خلک یې لولي هغه قدر یې کوي.
بس تورې دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي. مننه، کور ودان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو .com ته ورشئ.